رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنا د امریکا غا آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
په ننګرهار کې دوه امریکایي عسكر او یو ترجمان وژل شوی دی. د حزب اسلامی 15 زندانیان خوشی شوی دی او د متحده ایالاتو خارجه وزارت امریکایان ته توصیه کړې چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته د سفر کول نه ډډه وکړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د پنځشنبه ورځ د جدید میاشتې 28مه د 2013 کال د جنوري د میاشتې له 11 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم لرو. د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نوې پلان جوړ کړي
او هر څوک یې راکړي. د حکومت هر لوړ پوړی وي او کچټ پوړی وي او د هدایت د وزارت د رهبرۍ لخوا ورته صدر شوي دي او موږ ورغونو ته چې هم په چوکاټ کې دي خدمات.
د حزب اسلامي 15 اویا بانديان نن د افغانستان د زندانونو نه خوش شول.
ان شاء الله نو تاسو موږ جوړ کړی دي ټول ته هغه اطمینان مور کړی دي نو بیا موږ د خواسه اطمینان سته.
او همدارنګه د 15 زندانیانو د خوشی کېدو په سرنګوالي د پلچرخي د محبس د عامر سره هم په ژوندۍ بڼه له کابل نه د واشنگتن سټډیو کې مرکه لرو چې دا به هم لګرو ساوري رپورټونه مرکه ورو ساوري. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
امنیتی چارواکی وای چې نن د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د ممندرې په سیمه کې دوه امریکایي عسکر د داعش د وسلوالو په ضد د ځایي پاڅون کوونکو لخوا په یوه حمله کې وژل شوي او یو تن ژوبل شوی. سیمه ییزو چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د امریکایي عسکر سره ملګری او افغان ترجمان هم وژل شوی او یو تن ژوبل شوی دی. د ننګرهار د ولایت تی شورا یو غړی عبیدالله شینواری امریکا غږ ته ویل چې امریکایي عسکرو د سیمایزو پتون کوونکو سره خبرې کولې چې یو کس پرې ناڅاپه ډزې وکړې. د امریکایي ځواکونو په متقابلو ډزو کې په خپل حمله کوونکې او د سیمایزو پتون کوونکو دوه تنه قومندانان ځای په ځای وژل شو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي 15 زندانیان چې د حکومت په زندانونو کې پراته وو د سولې د موافقتنامې په اساس نن د پنځشنبه په ورځ خوشی شو. دا د حزب اسلامي درې مډل زندانیان دي چې له حکومتي زندانونو نه خوشی کیږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال و چې پکې شل خبریالان او د مطبوعاتي رسنیو کارکوونکي وژل شوي وو. د دې کمیټې په رپورټ کې راغلي دي چې 2018 میلادي کال د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی و. د متحده ایالاتو چارواکو په پاکستان کې د امریکایانو په خلاف د احتمالي حملو لویری په هغه هیواد کې میشتو وګړو ته مشوره ورکړې چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان صوبې ته سفر کول نه ډډه وکړي. نور تفصیل د شافی سردار په رپورټ کې واورئ.
امریکا په پاکستان کې د احتمالي بریدونو له امله خپل وګړو ته د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان ایالت ته د سفر نه کولونه خبرداري ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو محکمې په خپل یو خبرداري کې ویل دي چې تارګر په پاکستان کې د احتمالي بریدونو پلانونه جوړوي او په داسې حال کې چې امریکایي وګړو پاکستان ته د سفر اراده کړې وي باید په خپل سفر بیا غور وکړي. د خبرداري په دغه بیان کې ویل شوی دي چې تارګر پرته له کوم خبرداري څخه په پاکستان کې د موټرو په اډو د سیلانانو په سیمو سوداګریزو مارکیټونو پوځي او غیر پوځي مقاماتو هوایی اډو تعلیمي ادارو روغتونونو او عبادتخانو باندې بریدونه کولای سي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. اروپایی ډیپلوماټانو غوښتنه کړې چې ټولې خواوې باید د هغه موافقې احترام وکړي چې ایران د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ له غټو قدرتونو سره په جنیو کې لوګدو مذاکرات وروسته لاسلیک کړي. هغوی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې ګمان کېږي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لګیا دی پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د مودې د جاري ساتلو په باب غور کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی ډېر کم احتمال موجود دی چې د ایف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر به ورسره په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنو او روسانو سره د انتخاباتي ټیم د ځینو غړو د پټو تماسونو په باب د روان تفتیش په لړ کې پوښتنې وکړي. په واشنگټن کې بعد خبر اعلان کین بریډمر، کریس حناس او ماریسا ملټن د رپورټونو خلاصه عاشق الله رحیمزی تاسو ته درواوري.
جمهور رئیس ټرمپ د روسانو د لاسوهنو په باب د ای بی آی تحقیقات د ډیموکراتانو نیرنګ او چال بللی دی او د هغه په قول د امریکا په تاریخ کې غټ او منفرد ویچ هنت یا په عمدي او قصدي توګه د یو سیاسي مخالف د راپرځولو تر ټولو غټه هڅه ده. ټرمپ د اعلان د چهارشنبه پر ورځ د ناروې د صدر اعظم سره په یو غټ مطبوعاتي کانفرنس کې وکړ. جمهور رئیس ټرمپ یو ځل بیا وویل چې د انتخاباتو په دوران کې یې له روسانو سره هیڅ قسم پټ او ناجایز روابط نه درلودل. فکر کیږي چې رابرټ مولر په ډسمبر کې د ټرمپ له مدافع وکیلانو سره د غونډې په دوران کې دا خبره کړې وه چې غواړي د جمهور رئیس سره وغږیږي او پوښتنې ته وکړي. ټرمپ ویلي دی که د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ناجایز روابط موجود و د ډیموکراتانو او روسانو ترمنځ به و. تر اوسه د سپینې ماڼۍ د پخواني مشاور متقاعد ډګر جنرال مایک فلین په شمول د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتو د ټیم څو تنو مهم غړو د واشنگټن ډی سي په یوې فدرالي محکمې کې په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی دی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په عین وخت کې د ایف بی آی او سی آی په شمول امریکایي استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلي چې روسانو د ټرمپ په ګټه او د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلنټن د ناکامولو لپاره په انتخاباتو کې لاسوهنې کړې وې. رابرټ مولر غواړي په دې پوه شي چې ټرمپ ولې یو ناڅاپه د ایف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی له خپلې وظیفې نه برطرفه کړ. په ټونس کې نن د پنجشنبې په ورځ هم په سلګونو احتجاج کوونکو د حکومت په خلاف مظاهرې وکړلې. دا خلک د خوراکي شیانو د نرخونو د لوړېدو ضد مظاهره کوي. پولیسو په تیرو درې ورځو کې 500 کسان نیولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید رعد الحسین په سوریه کې د جنگ د زیاتېدو او تشدد غندنه کړې. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې د رژیم قواوې چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د دمشق په ختیځ کې واقع د غوطه په سیمه کې د مخالفانو سره په خونړو جګړو اخته دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر نن د پنجشنبې په ورځ په جنیو کې خبر اعلان ته وویل چې په تیرو لسو ورځو کې په جنگ او هوایي بمباریو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. د سوریې رژیم کوشش کوي چې ختیځه غوطه چې له تیرو کلونو نه د مخالفانو په کنټرول کې ده ونیسي. د چین حکومت هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی چې چین د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت لخوا جاري شوی نغدي بانډونه اخستل کمی. د بلومبر خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ د چین د وی حکومتي سرچینې په حواله ویلو چې د چین لوړپوړ مامورانو حکومت ته مشوره ورکړې په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ تشنج زیات شوی باید چې د امریکا د نغدي بانډونو د اخیستلو نه ډډه وکړي. چین په نړۍ کې د خارجي اسعارو تر ټولو غټه ذخیره لري چې اندازې 3.1 ټریلیون یعنی څه د پاسه 300 زره میلیارډ ډالر ته رسیږي او زیاتې پیسې امریکا ته په پور ورکړې دي. د امریکا د کالیفورنیا د یالت په سانتا باربرا کاونټي او لسوالۍ کې د سې شنبه په شپه د سختو بارانونو وروسته د سیلابونو په نتیجه کې د ځمکې د خوېدو په پیښو کې 15 کسان مړه شوي دي. زیات شمېر کسان لوګ دي. د ژغورنې عملیات دوام لري او زیات شمېر کورونه وران شوي او سړکونه د خټو او خاورو لاندې شوي دي. 300 کسان په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم واورئ. د حزب اسلامي 15 تنه زندانیان چې نن خوشو شول اکثرا په کومو جرمونو نیول شوي او څوک دي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په مرکه کې اورئ. خو د مرکې نه مخکې درته په همدې اړه رپورټ لرو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي 15 زندانیان نن د افغانستان له زندانونو خوشو شو. د بندیانو د خوشو کېدو د بهیر د حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د موافقې په اساس پیل شوی. حزب اسلامی وی لا هم تر 2000 زیات غړي په زندانونو کې دي او د یو ګډ کمیسیون غړو د امریکا غا خبريال رحیم ګل سروان ته ویل دي چې ټول زندانیان به له ځانګړې ارزونې وروسته مشخص او خوشي شي.
دا د حزب اسلامي دریمه جوپه د زندانیانو ده چې له زندانونو خوشي کیږي. د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د شوې موافقتنامې په اساس دا 15 زندانیان د څرخی پله او باګرام له زندانونو نن خوشي شول. د باګرام له زندان 8 او د څرخی پله له زندان 9 د حزب اسلامي زندانیان خوشي شول. د هر یو زندانیانو کلونه کلونه په زندان کې تیر کړي دي. یو شمیر په جنگ کې نیول شوي خو یو شمیر نور بیا وایي چې بیګناه او یوازې د حزب اسلامي په غړیتوب زندانی شوي وو. مولوی شمس الله څلور کاله د څرخی پله په زندان کې تیر کړي. نه یوازې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د شوې موافقتنامې ته وای غاړه ږدي، بلکې د سولې ژوند تضمین هم یادوي.
انشاءالله نو دا تضمینونه موږ ورکړي دي ټولو ته، هغه اطمینان مو ورکړي دي. نو بیا زموږ د خواڅخه اطمینان شته او دفترو هم دغه اطمینان کړي دي، د وطن څخه هم دغه اطمینان حاصل شوی دي. کومه خبره نشته انشاءالله.
دا 15 زندانیان چې نن د څرخی پله په زندان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خوشی شول، 8 پکې د باګرام د زندان زندانیان هم وو. ځینو له دغو زندانیانو وویل چې عادي ژوند ته ستنېږي.
افغانستان حکومت نه مخالفت پخوا هم کړی، نه اوس کوو، نه بیا کوو،
بس موږ به خپلو تحصیلاتو ته انشاءالله ادامه ورکوو.
ځینو ادعا کړې وه چې د حزب اسلامي په خوشي کېدونکو زندانیانو کې د داعش ډلې جنګیالي هم شتون لري، خو جنرال شامیر امیرپور داسې ځواب لري.
د دوی په منځ کې د داعش غړي هیڅ وجود نه لري. دوی هغه کسان دي چې د داعش له شتون مخکې له موږ سره محکوم او زنداني وو.
د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شوې موافقتنامې د تطبیق ګډ کمیسیون وایي چې له هر زنداني یې تضمینونه اخیستي.
یو بل تعهد خط چې موږ ته خپل محبس را کوي، خپل زنداني راته را کوي، هغه خپل تعهد کوي ګوته راته لګوي چې نور زه د موافقتنامې تمام مواد ته مطابق او خپل ژوند یو عادي افغان په توګه ژوند ترسره کوم.
خپل حزب اسلامي بیا وایي چې لا هم تر 2000 زیات زندانیان په زندانونو کې دي.
2200 په شاوخوا کې زندانیان هم دا اوس هم د مرکز او ولایت په مختلفو زندانونو کې دوی بنديان دي او امیدواري دار چې دا بنديان هم ډیر زر خلاص شي.
د حزب اسلامي حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیکولو وروسته د حزب اسلامي د زندانیانو د خوشي کولو دا دریمه جوپه ده چې د زندانونو خوشي کیږي. تر دې وړاندې 9 د حزب اسلامي زندانیان له زندانونو خوشي شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په مخکېنی رپورت کې واوریدل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي 15 زندانیان نن د افغانستان له زندانونو خوشی شول. دا چې دغه زندانیان چې نن خوشی شوي دي څوک دي، اکثره په کومو جرمونو نیول شوي دي، د دې او نورو پوښتنو د ځواب دپاره را سره د پلچرخی د محبس عامر تواب احمدزی صاحب د کابل نه واشنگتن سټډیو سره وصل دی. پوښتنې برای ته د ځواب کی احمدزی صاحب، ستړی مشي.
سلام علیکم. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو ته او ټول دوستانو ته زه احترام او سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان د امریکا غږ آشنا راډیو سره د واشنگتن سټډیو نه در سره وصل یو. واشنگتن سټډیو کې غږیږي. دغه 15 زندانیان څوک دي چې د حزب اسلامي زندانیان چنن خوشی شوي دي؟ 15 تنه څوک دي او اکثرا په کومو جرمونو دوی نیول شوي؟
دا کسانو چې د حزب اسلامي په اساس د ترتیب شوی او په معنی چې د جمهوریت مقام د ریاست په منځوي باندې چې د فرمان صادر شوی د طرف له نن د 15 کسان چې خوشی شو، دا په جرمونو مختلف جرمو خو د امنیت داخلي او خارجي جرایم درلودل.
خ د دوی د تحقیق دوره ختمه و او پرشتیا بیگونه به ثابت شي، اگر چې تاسو ویل چې مجرمینو، یعنی هغه وخت د دوی میاد پوره شوی او کده د سولې د شوی موافقه د مخې دوی د جرم سره خوشی شي ودی، دغه څرنګواله کله کنه پیواچوي؟
د کم نفر غسیل وخت پوره یو یا دوه نفر انور په اساس د صلح په غو باندې چې دوی سره په لاس کې په مغه اساس باندې خوشی شول.
او اکثرا د دوی جرم څه شی وو؟ د څه تثبیت دی تاسو ته؟
داخلي او خارجي، او مثال سیاسي یا توای فیلان، خو سیاسی نستم خو امنیت داخلی و خارجی و دوی جرایم مختلف و جرمو که دوی راغلی و گرفتار سی و
څوک د دې تضمین کې چې بیرته به د حکومت په نظر چې یعنی هغه اشتباهګان یا په کوم اشتباهات او په کوم جرم چې دوی نیول شوي وو بیرته هغه تکرار نشي چې د دې خبرې تضمین څوک کوي؟ تاسو چانه تضمین اخسته یعنی حکومت؟
بلې صاحب، دوی په اساس مغه پروتوکول په اساس د تضمین د صلح د شورا په اساس د مغه پروتوکول دوی نه تضمین اخسته شوی دی. په تضمین په اساس باندې خپل ژوند باندې ژوند کولو دوام ورکوي. د افغانستان د وګړو په او د خپل کورنۍ د اولس د آبادۍ په خاطر د افغانستان ته باسازي کې به خپل ژوند تیروي.
تا خو د انفرادي اخصل شوی او که د حزب اسلامي مشري د دوی حفاظت او څارنې ته ژمن دي او هغوی نه حکومت تعهد اخیستی که څنګه؟
زه د حزب اسلامي تر اخیستی د حزب اسلامي په هغه پروتوکول د دوی په تضمین هغو تر اخیستی دی.
دا پینځه ویه بندیان ټول یوازې د پلچرخي د مابس نه خوشی شوی دي کنه د نورو ولایتونو نن پکې شامل دي؟
له حساب تقریبا هتی د کسان د برم د زندان څخه او څلور شپته د هغه د باګرام د مابس مرکزی څخه همدی کې تقریبا نن ته پینځه ویه خلاص او شپږ نفره د مرکزی زندان د مابس پلچرخي څخه خوشی شول.
بله.
او اته د باګرام زندان څخه خوش شول او 15 تنه په دې خاطر باندې جمله وي د دې یو د لاسو د یو له سره په تخنیکی د دوسی کې څه مشکل په اساس د شنبه پورې یعنی د هفته پورې بغویم خوشی شي.
ښه، راتلون کې شنبه یو له کسان نورم خوشی کیږي.
بله بله، سبا و د دې یو مثال دغه مشکل په دوسی کې کله غم نن خوشی کېدل هغه تخنیکی مشکل چې د دوسی په اساس په دې هفته یا د شنبه پورې د یو شنبه پورې بغویم خوشی شي.
تواب احمد صاحب د پلچرخی د محبس عامر مننه چې پوښتنیم ځواب کړی ترڅو اوریدونکو پوه شي چې دا کسان څوک کورم ودان.
ازوندې وې تاسو ته سلامونه کوم او کار کوم کوم سلام.
په مخم خاش
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وی په کابل او یشمیر ولایتونو کې هغه بریدونه چې مسولیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه اخیستی دغه ډلې نه دي کړي، بلکې د دغه وزارت د چارواکو د ادعا له مخې د طالبانو د حقاني شبکې لخوا شوي دي. پام وکړئ په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرسیال جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو اونیو کې په کابل او نورو ښارونو کې کوم بریدونه شوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې دغه ډلې نه دي کړي، بلکې د جنرال رادمنیش پر وینا د طالبانو د حقاني شبکې لخوا دا بریدونه شوي او یوازې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی.
اما استخبارات منطقه فعالیت های اخیری که
جنرال رادمنیش ویل خود سیم استخبارات په افغانستان کې کوم بوستی پلیتونه شوی لیوالته د لشیدا پلیتونه هغه ډلې ته منسوب کړي چې له پلیت څخه لیدل ده او ورڅخه امتیاز واخلي. زه تاسو په ډاډ ویل شم چې د زایش ډله هغه تحرکات چې ورته نسبت ورکړ شوی نور نه لري، ډیر لوی ضربې لیدلې
دغه نه داره.
د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرسیال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په تیرو دریو اونیو کې په کابل او د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د شوو ځانمرګو او نورو تروریستي بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی او طالبانو هم ویلي چې دا بریدونه دغه ډلې کار نه دی. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرسیال وایي چې دا وزارت د افغانستان په ولایتونو کې هر ورځ د شلو په شاوخوا کې د بېلابېلو تروریستي ډلو پر وړاندې لږ تر لږه تر 1200 پورې پوځي عملیات ترسره کوي. جنرال رادمنیش وایي داعش پر وړاندې د ننګرهار ولایت سربېره د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو سره او جوزجان پیاش میر ولسوالیو کې هم عملیات روان دي چې لعمل دا ډله د سخت فشار لاندې راغلی ده. د داعش ډلې د افغانستان د دفاع وزارت دغه چارواکي څرګندونه ته خبرګون نه دی خودلې. کابل کې تیر کال د مې د یو دیشمې ورځې د خونړي برید پرته چې نه طالبان او نه هم داعش مسؤلیت ومنه، د نورو تروریستي بریدونو مسؤلیت یا داعش او یا هم طالبانو په غاړه اخیستی. افغان حکومت په کابل کې تیر کال د مې د میاشتې د یو دیشمې ورځې برید پرته هم د حقاني شبکې په غاړه اچولې ده. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش او طالبان د مالي او لوجستیکي امکاناتو پرته په کابل او د افغانستان په نورو خاورو کې دغه لوی بریدونه نشي تنظیمولی. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې افغانان وژل کیږي، کې داعش کې او که طالبان، خو قربانیان عام افغانان دي.
ولیزي کې ما میخوایم که وګورم کې داعش ضعیف نشان بتمونه.
جنرال امرخیل ویل د دې لپاره چې موږ هغوی کمزوري وښیو، د یو چې هغوی دا کارونه نشي کولی. سمه خبره نه ده، داعش هم کولی شي په عراق او سوریه کې ځانمرګي بریدونه کولی شي، نو په افغانستان کې هم کولی شي. جنرال امرخیل وی د حقانی شبکه تر ډیره افغانستان ته منحصره ده او یوازې په افغانستان کې په جګړه بوخته ده، چې داعش ډله بیا یوازې افغانستان ته پاملرنه نه لري، چې د همدې له امله په افغانستان کې داعش ډلې له حضور څخه نه یوازې افغانان اندېښمن دي، بلکې د جنرال امرخیل په وینا د پاکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډیان په اړه اندېښنې لري. خو د افغانستان د استخباراتو یو پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت بیا ادعا کوي چې دا کومه ډله چې په افغانستان کې داعش په نوم جنګیږي، دا ډله د داعش د هغې ډلې سره چې په منځني ختیځ کې په جګړه بوخته ده توپیر لري.
تر څومره مې په افغانستان کې فعالیت کوي د داعش تر عنوان لاندې، دا هغه داعش په واقعي معنا داعشیان دي، هغه لا نه دي رارسېدلي افغانستان ته، هغه وروسته راځي.
خو د جنرال طاقت د څرګندولو په خلاف په افغانستان کې داعش د ډلې پوځي فعالیتونه اکثره د داعش د هغې ډلې لخوا خپرېږي چې په نړیواله کچه پکې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه منعکس کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. ولې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بلل شوی؟ په دې اړه درته رپورټ لرو چې علت به پکې روښانه شي لږ وروسته یې اوري. خو تر دې رپورټ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي چې د تیر میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د سولې د راوستو په ستراتیژۍ باندې جدي کار شوی او دا ستراتیژي به په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې په راوستو کې مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي دا څرګندونه نن کابل کې یوې غونډې ته چې د اروپایي اتحادیې لخوا د سولې په تړاو راغوښتل شوې وه کړې دي. زمون خبریال لیمی نیازی په همدې اکله له کابل رپورټ را لېږلی دی چې لږ وروسته به یې واورئ. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بللی او ویلي دي چې په دغه کال کې 40 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په دې اکله نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2018 کال کې 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو د تروریستي ډلو لخوا وژل شوی او یو شپېته نور ټپیان شوی دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي د پنځشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته د خپل ادارې د شپږ میاشتنی رپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل په 2018 کال کې د خبریالانو د وژنې او د رسنیو پر دفترونو باندې د بریدونو کچه په بیساري ډول وړه شوې ده. ښاغلی شریفي وویل کومې شمیرې چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کړي خي چې په تیر ایسوي کال کې په مجموعي ډول له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 109 پیښې سب شوي، چې په کې 40 د خبریالانو او د رسنیو کارکونکو د وژلو، 16 د ټپي کېدو، 23 د وهلو ډبولو، 22 د سپکاوي او ناوړه چلند، 6 له دندې څخه د ایستلو، 15 د ګواښلو او 12 د بندي کولو پیښې شامل دي. هغه ویل د یو عمومي بهیر په توګه د خبریالانو د وژلو او ټپي کېدو مسؤلیت تر ډیره طالبانو ته متوجه دی او د نیولو، ګواښلو، وهلو او ډبولو ډیر مسؤلیت حکومتیانو ته متوجه دی. د خبریالانو، رسنیو کارکوونکو او رسنیو پر وړاندې په بېساري ډول د تاوتریخوالي د کچې زیاتوالي د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ساتنې او بقا په برخه کې ډیره جدي اندېښنه رامنځته کړې ده. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د 55% پیښو مسؤلیت د داعش او وسلوالو طالبانو او د 40% پیښو مسؤلیت د دولت پلوه کسانو په غاړه اچولی دی. دغه کمیټه وایي چې په 2018 کال کې 18 تنه خبریالان د داعش ډلې په بریدونو کې وژل شوي او 2 نور وسلوالو طالبانو وژلي دي. یاد کمیټې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ، د پراخې ناامنیو او بې ثباتۍ موجودیت او د رسنیو پر دفترونو باندې د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش بریدونه له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د دوام درې عمده لاملونه یاد کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو او د رسنیو د دفترونو د امنیت ټینګولو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي امریکا غږ آشنا ته وویل
وزارت نوی رهبری هم کشفی ادارو ته مراجعه او هدایت ورکړي دي هم د ترڅنګ هم استخباراتي مراجعه او هدایت ورکړي شوی دي او هم امنیتی نهادو ته د موضوع ډیره شفافه توګه او په ډیره واضحه توګه دوی ته تفهیم شوی دا چې د خبريالانو د خوندیتوب مثلا په جدي توګه ونیسي او هر څوک یې هغه د حکومت هر لوړ پوړی وي او کچټ پوړی وي او که زورواکی وي او دا افهام ورته شوی دی او دا هدایات د وزارت د رهبرۍ لخوا ورته صادر شوی دي او نمتي ارګانو ته چې قانون په چوکاټ کې دي اقدامات.
په 2018 کال کې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د رسنیو پر یو شمېر دفترونو باندې د داعش ډلې د خونړیو بریدونو په نتیجه کې لسګونو خبریالانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د افغانستان د خبریالانو کمیټې د دغې ډلې له خوا پر رسنیو باندې د بریدونو زیاتوالی د اندېښنې وړ مسله بللې ده. لا دی وړاندې د بی پولی خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف هم په خپل کلنی ریپورت کې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ دریم خطرناک هیواد یاد کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن اروپای ټولنې د ایران، جرمنی، فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون یوه غونډه رابلل چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو پر اتومي معاملې خبرې وکړي. په بروکسل کې نننۍ غونډه په داسې یو وخت کې کیږي چې په پام کې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د اتومي موافقې په اړه د خپل حکومت د ریسبا اعلان کړي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
په 2015 کال کې د شوې موافقې پر اساس چې د عمل ګډ هررخیز پلان بولي، ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د نرمښت په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. امریکا ویلي چې د دغې موافقې پر ماتولو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله تمه ده چې د موافقې په باب ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ فیصله وکړي. ولسمشر ترامپ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې دغه موافقه تصدیق نه کړه او د کانګرس څخه یې وغوښتل چې په شپېتو ورځو کې پر ایران د بندیزونو پر بیا لګولو پریکړه وکړي. خود ایران اروپایی متحدین د بلجیم په بروکسل کې غونډه کوي څو ایران ته ډاډ ورکړي چې اټومي موافقه به له کوم تازه قاعده شرط پرته دوام وکړي.
معامله کار ورکوي. پر خپلو اصلي اهدافو چې د ایران د اټومي پروګرام ارزونه او نږدې څار دی روانه ده.
د اروپایي ټولنې جګپوړ ډیپلوماتان وایي چې له اټومي موافقې د امریکا په شا کېدل به رغنده اقدام نه وي او ټینګار کوي چې د بلې هرې مسلې په اړه باید له ایران سره پر بیلو لارو چارو عمل وشي.
موږ له خپلو امریکایي متحدینو او ملګرو سره بحث کوو چې دوه شیان له یو بل سره بیل کړي. اول، موږ غواړو چې له ایران سره اټومي موافقه وساتو، ځکه دا زموږ په ګټه ده چې اټومي وسلې تولید نشي یا یې موږ ووینو چې دغه وسلې په ایران کې تولیدیږي.
ایران پرون خبرداری ورکړ چې که امریکا پر خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو دغه هیواد به د ملګرو ملتونو له اټومي ادارې سره خپلې همکارۍ کمې کړي.
اگر تعهدات امریکا انجام نشه،
که امریکا د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ناکامه شوه او د بندیزونو معافیت یې لاسلیک نه کړ، موږ به دا کار له اټومي موافقې څخه سرغړونه وبولو. په داسې یو حالت کې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل عمل واک لري.
د ایران سیمه ایز متحده روسیه هم ویلی چې په ټینګه د اټومي موافقې ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په مسکو کې د خبرو پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو دریز په څرګندو ټکو بیان کړ.
موږ به د دغه پروګرام له ګټورتوب او د سیمې په ثبات او د ډله ییزو وژنو د وسلو په نه پراختیا کې له اهمیت څخه یې دفاع کولو ته دوام ورکړو.
تهران ویلی چې تر هغه وبا له نړیوالو قدرتونو سره پر شوی موافقې عمل وکړي چې نوري خواوي پر خپل ژمنو ټینګ پاتې وي او که واشنگتن له موافقې څخه په شا شونه دوی به موافقه څیری کړي.
د څو مهمو خبرونو غټی کی ازلی بیا ووري. امنیتی چارواکو وایي چې د پنځشنبه پر ورځ د ولایت د اچینو ولسوالۍ د مامندري په سیمه کې دوه امریکایي عسکر او یو افغان ترجمان د وسلوالو د سیمه ایزو وسلوالو پتون کوونکو په ډزو کې وژل شوي. د هغو دوو تنه قمندانان هم په متقابلو ډزو کې وژل شو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب پنځه زندانیان د حکومتي زندانونو نه خوشي شوي دي. چارواکو یو اوویشت کلن امریکایي تبع چې عقاید الله نومیږي او په نیویارک کې د یو پارتي بم د چولو په حمله تورن شوی د پنځشنبې په ورځ فدرالي محکمې ته حاضر کړ. عقاید الله په دې تورن شوی چې تیره میاشتې کوشش وکړ چې د نیویارک د زیرزمینی اورګاډي په سټیشن کې د خلکو په منځ کې چاودنه وکړي. په چاودنه کې یوازې هغه پخپله زخمي شو. او د فرانسې پولیس ویل دي چې د هغو غلو پسې ګرځي چې د چهارشنبې په شپې د پاریس د معتبر هوټل ریټس نه د 50 میلیون ډالر په ارزښت قیمتي جواهرات غلا کړل. پولیسو درې کسان نیولي دي.
قدر مون اوریدین کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا هم دیزی پایت او رسیده پا راستون که سولند شروع که به داری خبرونه در نالی در تازه خبرونه او رو بکنه سر پیلیگی او ری دلمه تیروه تربیام خدای ماشو.